Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکره پیل کړي. نن دوشنبه ده، د غوایی ثور دویمه د اپریل 22مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران رهبر د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکئ. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. دغې ډلې په هغه اعلامیه کې چې په خپل خبري اژانس اماخ کې پرون خبره کړې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې دغه برید کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر وزارت د شنبې ورځې په برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 10 ته ورسېد. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې د اتو ټپیسو ملکانو له ډلې دریو پرون یک شنبه د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه وویل چې په دغه ډلیز برید کې ټولټل درې افغان پوځیان او و ملکان وژل سوي دي. د شنبې په ورځ وسلولو حمله کوونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت برید وکړ چې برید تر څو ساعتونو وروسته د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د سرحدي ځواکونو د لواء قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل پرون ازادي راډیو ته وویل
مخالفینو سره په 9 بجو سهار جنگ شروع شو. تر 4 بجو پورې د لال می ساحه او د غلام داک ساحه د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه شوه. د افغانستان د نظام د تخمنانو جمله نه چې دوه په کې عمده قومندانان وو 14 کسانو د دوی افراد له منځه لاړل. څلو نه زیات د دوی زخمیان شول.
ښاغلی حسین خیل تایید کړی چې یو افغان سرتیری هم په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. حسین خیل وویل د ختیځو ولایتونو په ټولو ناامنو سیمو کې عملیات کوي څو د وسلوالو مخالفانو له وجوده تصفیه سي. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپل لوبډله اعلانوي. دا خبره د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی تیره شپه ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام د لپاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسما. ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي.
شغلی فضلی چې له جنوبی افریقا له ازادي رادیو سره خبري کوي وویل د ګلبدین نایب په مشرۍ د افغانستان ملي لوبډله به د همدې میاشتې په پای کې له جنوبی افریقا لومړی کابل او بیا انګلستان ته سفر کوي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د جون له لومړۍ د جولای تر 14مې د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره مسابقه وکړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوې قومندان وټاکه. دا په اصل کې د چي دغه ځواک پوره دوی اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شو. د ایران د دولتي رسنیو په حواله خامنه‌ای پرون د سپاهي پاسداران انقلاب د مخکنی قومندان جنرال علی جعفری پر ځای جنرال حسین سلامی د دغه ځواک د نوې قومندان په توګه وټاکه. جنرال علی جعفری یولس کاله د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وو. د جعفری ځایناستی حسین سلامی 59 کلن دی او مخکې دغه ځواک مرستیال وو. د ایران دولتي رسنیو د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د قومندان د بدلېدو علت نه دی څرګند کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو تروریستي سازمان وباله. ایران دا کار وغانده او په جواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ مرکزی قومندانی د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټویټر کې لیکلي چې امریکا د عیسویانو د اختر یا ایستر د جشن پر مهال په سریلانکا کې د یکشنبه ورځې بریدونه په کلکو ټوکو غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون یکشنبه په ویلامیه کې په سریلانکا کې دغه چاودنې غندلې او له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پرون د سریلانکا د پلازمینې کولمبو د ځینو هوټلونو او کلیساګانو په شمول په ځینو سیمو کې څو تنظیم سوې چاودنې وسوې چې پکې لږ تر لږه 202 کسان وژل سوي او شاوخوا 450 تنه نور ټپیان سوي دي. پرون سهار د شپږو چاودنو راپور ورکول سوی چې دوی چاودنې بیا وروسته وسوې. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا د بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي چې داسې ګمان کیږي ډېرې چاودنې ځانمرګي بریدونه وو. پولیس وایي 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکی چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. دا په اصل کې ده چې اوکراین له اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او د کریمیا پر سر له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکیل دی. تر پرون پورې د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو د 25.5% شمیرل سوي رایو له مخې زیلینسکي څه باندې 3.5% او پروشینکو څه کم 25% رایې ګټلې دي. زیلینسکي ځان یو ساده کس بللی و چې د ده په وینا د اوسني نظام د بدلون لپاره راغلی دی. ولودیمیر زیلینسکی پرون په پلازمینه کیف کې یو خبری کانفرنس ته وویل: زه غواړم ووایم چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو مننه کوم چې ما ته یې زما د بریا مبارکي راکړله. زه یې منندوی یم. راته ویې ویل چې هر وخت ورباندې حساب کولی سم. زما او زما د ټیم بریا یې ومنله. بلخوا د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند هم زیلینسکی ته د ده د احتمالي بریا مبارکي ویلې ده. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا او طالبانو استازي به پر راتلونکو څو اونیو کې بیا خبري پیل کړي. په هلمند کې پرون د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون وسو.
نو راځي ټول په یو واسو وایو شوان چې مو بدران دي.
د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان ملي لوبډله نن اعلانېږي.
ډیر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. نو شپږ 15 لوبغاړي فکر دي.
اورزګان کې د شهیدانو د کورونای غړو او معلولیت لرونکو اعتراض کړي چې خپل حق نه ورکول کیږي.
مړ مایبین مړ شه د لاس ورکړي چې مش خپل حق واړ مش ته خپل حق نه رسیږي.
په سیمایي مسایلو کې د پاکستان صدر اعظم نن د ایراني چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د ژوند پرنګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې په کوچنیوالي کې ګوزن ناروغي نیولې وو.
یعنی ما ټول خپل وړکتوب، ځواني دوران، نوجواني دوران تر اوسه پورې ټول په دغه حالت کې تیر کړل. ما درس لوستی، مکتب مې ویلی، پوهنتون مې ویلی.
د خبرونې د سر موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. دا خبره پرون د فرانسې خبری آژانس په یو راپور کې راغلی ده. دغه آژانس د طالبانو د سیاسي ډلې د ویان سهیل شاهین په حواله ویلي چې دا وار به له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش بحث وسي. تمه وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اپریل له نیمایي مخکې له طالبانو سره په دوحه کې د شپږم وار لپاره وګوري. خدای واشنگتن ته ولاړ او خبرې دغه سپات سوې. سپیولا ستانگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره به راتلونکي دور خبرې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش متمرکز وي. دا خبره فرانسې خبری آژانس پرون یکشنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړې ده. شاهین په خپله مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی له امریکا سره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو موافقې ته ورسېدل او دا چې جزئیات لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلی و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغه چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډمنېدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې د طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلور مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفاده د ډاټ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. خغلی خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا پوښتنه چې له 3 تر 5 کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه.
اگر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکي حکومت طالبان وغیرہ ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرنی ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه امریکایي ځواکونه او ناتو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناتو دیگه نباشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمې ته په خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې دای په پای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبرې وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبرې وکړي. هغه د جمعې پر ورځ د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبری اژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبرې پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ یو پلان شوی ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس د اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
د سولې د ولسي حرکت غړو پرون په هلمند کې د حکومت او طالبانو د عملیاتو پر ضد لاریون وکړ. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه ښار د لوکانو د لیسې پر څلور لارې پر یوه دیوال لیکل شوی دی جنگ بس دی. دلته شاوخوا ګڼ شمېر دوکانداران او ځینې تیریدونکي کسان د هغه لاریون سیل کوي چې له سیمې د مارش په ډول تیریږي. د سولې د ولسي حرکت غړو یو اربیا په لشکرګاه ښار کې لاریون وکړ او پر دواړو غاړو یې د سولې غږ تازه کړ او د جګړې د شکیلو خواو لخوا د خالد او الفاتح په نوم اعلان شوي پوځي او جګړیز عملیات یې وغندل. که څه هم په لومړیو کې د دې حرکت نوم د هلمند د ځوانانو د سولې ولسي حرکت خو کله چې کابل ته په پښو او بیا د هغه ځای د هیواد په شمال کې بلخ ولایت ته په لوڅو پښو ولاړل، نوم یې د سولې په ولسي حرکت بدل شو. دا حرکت تیر کال تر دې وخت لږ مخکې د لومړي او ځای په مربوطاتو کې یو ورزشي سټډیوم ته نږدې تر یوې چاودنې وروسته چې 16 کسان یې ووژل او تر 50 ډېر یې ټپیان کړل راپیل شو. که څه هم د دې لاریون د امنیت لپاره خاص تدابیر نه دي نیول سوي، خو د ګوتو په شمار پولیس په یوه رینجر لار تړلې ده او هغه کسان چې د لاریون په مخه ورځي نه پرېږدي. د حرکت غړي چې څومره ګڼو سیمو ته نږدې کېږي هومره د پولیسو او امنیتي کسانو حضور کمیږي. د سولې د ولسي حرکت یوه غړي پاچا خان مولادا د ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغه کړنو په ضد اواز پورته کوي چې د سولې ممانعت کوي.
دا یو کال مکمل کېږي چې ولس د اوربند غوښتنه کړې ده، مګر بیا حکومت او طالبان نوي عملیات اعلان کړي. د ولس غوښتنه دا ده چې اوربند وسي. موږ یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده او د دواړو عملیات غندنه مو کړې ده.
که څه هم د لاریون ډېری ګډون کوونکي د سولې د ولسي حرکت غړي د لشکرګاه ښار اوسېدونکي یو شمېر ښځې وي، خو داسې ماشومان هم ورسره ملګري ول چې د ښوونځي بستې په غاړه او په لاسونو کې د یو شمېر داسې کسانو عکسونه لېږدول چې په روانه جګړه کې وژل شوي دي. د لاریون کوونکو نو څو تنو ښځو ازادي راډیو ته ویل روانې جګړې ترې د کورنیو ډېر غړي اخیستي دي.
زه مشې شهید مور کړی دی، ناسې وړې ماشومان را پاتې دي، موږ دغه نه لرو، موږ پر جمپه باندې ناسې چې موږ په کرو رکوو، پلوونه مو نیولې دي، د فقر لانه را پیدا کېږي، موږ دا غواړو چې موږ سره کومک وکړي، موږ سوله غواړو.
موږ د شهیدانو پر حق ولاړ یو وروره، موږ د شهیدانو سره کومک نه دی، موږ د شهیدانو سره حق نه دی راکول سوی، موږ د خپل د شهید وخت غواړو، سوله غواړو، سوله خاص ژوند غواړو، موږ چم نه غواړو، سوله غواړو وروره. چم
د سولې د ولسي حرکت غړي په داسې حال کې د جګړې د دواړو غاړو د سولې غوښتنه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني سولې لپاره روانې هلې ځلې او خبرې چې باید د قطر په مرکز دوحه کې سوي وای په ټپه درېدلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې حملې ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت دغه حمله چې له څو میاشتو راهیسې د کابل نسبتا آرامي مختله کړه، له طالبانو سره د سولې د ښکاره خبرو سره سره په دې هیواد کې د امنیتي ګواښونو د دوام ښکارندوی کوي. نیویارک پوسټ لیکي پر دغې ودانۍ چې د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمه کې پرته ده، په برید کې چارواکو د څلورو ملکیانو او درې پولیسو د وژل کېدو او اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د نیویارک پوسټ په وینا وسلوالو طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره په قطر کې څو ځلې خبرې کړي، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډېرو دا ډول حملو چې ملکیان پکې وژل شوي مسؤلیت یې بلې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش اخیستی دی. نیویارک پوسټ تر دې حمله مخکې د کابل نسبی امنیت ته په اشاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوي د څو غونډو یادونه کوي او لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅه کوي چې طالبان له یو سوله ییز جلجړې سره موافقه وکړي. د سولې له روانو هڅو سره په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو پر خوندي کېدو ډېر ټینګار کېږي. بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د ټولنیزو شبکو له لارې د افغان ښځو لخوا هغه پیل شوي کمپاین ته پام اړولی چې هدف یې د سولې له خبرو سره د دوی د حقونو د سرو کرښو ټاکل دي. د ډیلی میل په لیکنه کوبرا سمیم چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړی ده په خپله فیسبوک پاڼه کې کښلي، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي، په ورزش کې د ښځو ګډون د دې لپاره سره کرښه ده. پخوانی سیاسي فعال فرخنده زهرانا دری بیا په یو ټویټ کې د خزو پر مشر تابر رول ټینګار کوي او وایي چې دا مسله د بحث وړ نه ده. سمیرا حمیدی چې یو فعال ده بیا د سولې په خبرو کې د خزو پر ونډې تاکید کوي. د ډیلی میل په لیکنه په ټول افغانستان کې خزی د ټولنیزو شبکو له لارې زما سره کرښه په نوم له دغه کمپاین سره یو ځای شوي دي. د دغه کمپاین هدف پر افغان حکومت، طالبانو او امریکا فشار راوړل دي چې دا مسله یقیني کړي چې په دې هیواد کې د خزو پرمختګونه چې په سختۍ یې کړي په بیړه د سولې په یو موافقه کې له پامه ونه غورځول شي. سمیم چې درویش کلنه ده لیکي که طالبان بیرته راشي موږ به د زده کړې او سپورټ له حقه بې برخې شو او آندا چې له کورونو بهر وتلو څخه به هم منع شو. خبریال او فعال فرهناز فروتن چې د ملګرو ملتونو د افغان ښځو په ملاتړ د زما سرې کرښې کمپاین یې پیل کړی وایي د دې لپاره سره کرښه، قلم او د بیان ازادي ده.
اوس مرزو د سپورټ نړۍ ته. د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانیږي. دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وکړه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جون او جولای میاشتو کې د انګلستان او ویلز په کوربتوب په نړیوال جام کې له پیاوړو ټیمونو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ له عمومي رئیس عزیز الله فضلی سره سپی الله ستانکزي مرکه کړې ده. لومړی یې د ملي ټیم له نوي کپتان ګلبدین نایب سره د لوبغاړو د تازه ژمنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
اصغر افغان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د ټولو لوبغاړو په شمول باندې ته دغه لوبډل مشري مبارکي وویل او په زمن کې ډاډ ورکړي چې موږ به په نړیوال جام کې تا سره درسره یو او تا به پوره سپورټ کوو. نو دا یو ډېر ښه خبر و چې د افغانستان ټیم باید په یو ښه اتحاد او اتفاق نړیوال جام ته ولاړ شي. زموږ هدف هم همدا و. نو زه امیدوار یم انشاءالله چې په نړیوال جام کې به د افغانستان د ملي لوبډلې پرفارمنس یا د دوی په نړیوال جام کې لوبېدل په اتحاد او اتفاق د به یو ښه دستاورد ولري.
ټول ټیمونو له افغانستان پرته نړیوال جام تخپل سکواډ اعلان کړی دی. افغانستان به څه وخت دغه سکواډ اعلان کړي؟
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام د پاره چې 15 کس سکواډ دی او 3 کس ریزرو دی دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسمي.
سره کوم لوبغاړي مخېستې دي؟ ځوانان پکې شته؟ تجربه لرونکي لوبغاړي شته که څنګه؟
واقعا نو ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دی او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دی. نو څه چې د افغانستان د لوبډلې استعداد او څه توانایي پکې کې ده دا ټول په نظر کې نیول شوی او دا چې په افغانستان کې خدای ستاسو معلوم دی چې استعداد بیخي زیات دی نو انتخاب یې څه سخت دی چندا د غوروی پړاو یا د غوروی کمیټي یا سلیکشن کمیټي مسولیت دی چې هغه فائنل سکواډ به نن اعلانې دوی د پاره هم دغه یو سخت ډیسیژن وو ځکه ډیر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي خو موږ 15 لوبغاړي فکر دي نو ان شاء الله ټول ته د په دقیق سره کتل سوي دي د نړیوال جام ته بهترین لوبغاړي انتخاب شوی.
مننه. د ګلبدین نایب په مشرۍ دغه ټیم به څو وخت افغانستان ته ځي او بیا به څو وخت برته لندن ته روانيږي یا انګلستان ته بزي؟
دوی به ان شاء الله په 28 تاریخ باندې د سویلي افریقا نه کابل ته راځي او څلور ورځې به په کابل کې وي او بیا په 9 او 10 تاریخ باندې به دوی په سکاټلند کې دوی سیالي لري او بیا به په 28 باندې د هارلند سره دوی سیالي لري.
راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران نمونه به هم په سکواډ کې وی که څنګه ځکه چې هغه خو په تمرینی کیمپ کې نه ول ټیم سره
چون هغه په یو غټلی کې قرار لري آی پی ایل کې هغه به انشاء الله د ارلند میچونو ترازی او خپل د ملي لوبډل په ترکیب کې به د ارلند پوړان باندې هغه دوی یو ورځنی سیالي چلورو دغه پوړان بلوبیږي او بیا به یو ځای ان شاء الله نړیوال جام ته ځي. بالکل هغه هم د لوبډل په ترکیب کې ستا.
افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ول آزادی رادیو سره په خبرو کې دوه ویل چې د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام تنن افغان ټیم اعلانېږي.
آزادی خبری مجله اوري.
په روزګان کې معلولانو او د شهیدانو وارثانو اعتراض کړی او شکایت کړی چې حق نه ورکول کیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه په روزګان ولایت کې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو دي. د جګړې دغه قربانیان شمیر لسګونه ته رسیدي. د ولایت مقام مخې ته راغون سوي وه او افغان دولت په غوسه وه.
موږ مایبین موږ شه د لاسه ورکړي دي موږ خپل حق واړو موږ ته خپل حق نه رسیږي.
علي محمد چې د مین په یو چاودنه کې خپل دواړي پښې له لاسه ورکړي او په دغه لاروین کې ګډون کړی وو. ازادي راډیو ته ویل چې لتیرو دوه کلونو رئیس شنه پورانه ورکول کیږي
چې موږ د دوا کالو پیسې پاتې د مليونو د شهیدانو زمانه ټوله پاتې دي. یو پوسټ دا وره راغلی لزره به درکوم را پروش کال دې دې زره کړی پیسې زره د دوا کالو پاتې دي. نو موږ خپل اخوار د خپل اخته طلبدار د ټوله مې بین شې شهیدانو ور سینه د ټوله مړه خلک نه راکوي کیږي وای موږ ته امر نه سوي د ګډ ولایت ودر کو سوي د روزګار ولایت په سپات
او یا کلن سید کریم بیا خپل دوه زامن د وطن څخه د دفاع په خاطر لاس ور کړی. دا هم په یاد لارین کې ګډون کړی.
موږ د دولت څخه خپل حق واړو. موږ راغ دي د رئیس جمهور پرې ورسیږي.
د دې چم صاحب لاس کې او سترګې له وښ کډو کې وي. ازادي راډیو ته ویل چې دوه کال کېږي چې دوه زامن په پولیس کې وژل شوی. خو تر اوسه پورې ورته 2000 افغانۍ د دولت لوري ورکول شوی. سید کریم وايي هر ورځ د خپل حقوقو د غوښتلو په مخه د دولتي ادارو دروازې ورټکوي. خو څوک راغ ناوري
ما با کدوانی لپلوس ز تعالی سره غلی دی ماته شپانه شپانه زره چې درو څلور میاشتم پات دی چې زدا ما یې بن کندی چې مان ماته ناس دې په ننویانو ګرځم پتا یو غواله ډوډی را.
دغه معلولین او د شهیدانو وارثین دولت غواښ کوي کې حقوق ورنه کول سي نو لارینونو ته بدوام ورکړي او په دغه ولایت کې به د شهیدانو او معلولینو د دفتر دروازه هم وتړي. دا چې دغه کسان د ولایت مقام مخې ته راټول سي او ازادي راډیو دغه موضوع د روزګان ولایت د والی سره شریک کړه خو هغه په دیاړه لڅویلو ډاډه وکړه. ازادي راډیو دغه راز هڅه وکړه چې دغه موضوع په روزګان کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست او دغه راز په مرکز کابل کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت سره شریک کړي خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې له تیر درې کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تودي او په دغه ولایت کې د روغتیایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ یو کس خپل د بدن غړي او یا هم د کورنۍ غړي په یاد جګړه کې له لاسه ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سم یو سیمه ایز مسئله چیرو. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون یک شنبه ایران تخپل لمړی رسمی سفر پیل کرده ده. د عمران خان او ایرانی مشرانو د نن ورځې خبري پر دوه اړخیزو مسایلو له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو پر امنیت متمرکز دي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې اسلام آباد له تهرانه وغوښتل څو د هغو تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد د څوارلسو پوځیانو په وژنه کې لاس لرلو تورنې سوي دي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه ای ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو ګاونډیو هیوادونو په دواړو خیزو مسایلو له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو په امنیت سرخیږي. عمران خان پرون یکشنبه ماښام مهال مشهد ته ورسید او د امام رضا له مشهور زیارت یې ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخته سیال سعودي عربستان سره ډیرې نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم داسې وخت ایرانی چارواکي ګوري چې څوارلس پاکستانی پوځیان د اپریل په اتلسمه په بلوچستان کې د پنځلسو وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړمه ورځ وویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلې دي.
اس نئے الائنس بی آر اے کې ٹریڈنگ کیمپس اور لوجسٹیکل کیمپس
د دې بی آر اے نوې ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ
او قوم کی توقعات سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے.
خغلی قریشی وویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران هم په فبروري میاشت کې له پاکستانه ورته غوښتنه کړې وه چې له دغه هیواد سره په پولو کې د سپاهي پاسداران د وویشتو غړیو وژونکې ډلې وځپي. ایران ویلي وو د دې قضیې جرړې په پاکستان کې دي. جیش العدل توندلارې سنی ډلې د سپاهي پاسداران د عسکرو د وژنې مسؤلیت اخیستی وو. دا ډله په پاکستان او د ایران په سیستان او بلوچستان کی فعال ده.
تاسو آزادی رادیو ته واجیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ایشیا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې ورځې هم